ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو، دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټول را پوری خندل امام څه نشو څه خلې نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم. خیر کې یو شاګردان لړ شکایت وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. به لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه غزې کې بیا استاد په خایسي ومنلم. به شاګردان ډېر خوشاله درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې سي شو او درس ورکول مې بشي شاګردان راضي وو. مونږ خپل سي او کور کې مشمن مشمن باندې پریکټیس کول ان تخته پیدا کړی و. خپل تخته باندې لیکچر ورکول مشمن دغه زده کول د انګلیسي دغه میتود باندې لاړ.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو. یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه ته رسیدلې نه یو. ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډیر خوشحاله کور ته راغلی. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده. داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستی دي. دوی راته واځه به دغه تنسته نه جوړیږي واځه ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا موږ اوس نشو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې هم تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مونږ رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچیر یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، هغه کچیر خپل نفس باندې اعتماد کوي نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې د ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده. بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي هغه باندې کار وشي په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دې راپورته شي خبرې وکړي د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي. دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات دا چې به څنګه د ماتول شو د به خپل ځوان ورته وهل لار پیدا کړي چې به څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه ورواجنی. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ورختمه وي.
زه یو مثال دالرم په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپل وان یا ملګری په فیسبوک کې ول بیا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کومه لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه دوی ذهنتونو سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه که چېرته نږدې وایي کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه بیا ما خاته دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته یې نه شي کولی مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم او اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی او دا مې پرې منلي دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنې که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنې ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنې ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه یې کولی شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولی یا زه دومره چیرته قوت لرم همدغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنې هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبتې خبرې وکړو مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولی شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد چې ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد پټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او تنکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یوه وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنه په نل نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
لګنو بریاو شاته کیږي. معمولا قرباني شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او به اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي، لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري له بعد مرغه. که موږ وکولای شو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلالو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لژوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاري له لاسه ورکړ او ډیر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کی.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي، د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري، یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشې کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو نویو مسائلو اوړي یو همدا غیلت چې دوی سپمانه وکړي نو دوی په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي. او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي ده زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار ورسره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده سي څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي؟ که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
Gardam duniya walakum.
شونځي کې داول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما اصله چې د تحصیل مساله شي خپل لول نه پریږي
زما حق د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوي
د ازادي ملما السلام علیکم د ازادۍ ملمخ پرونه ته خرغلست ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ازادۍ ملما په پروګرام کې موننن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي ملما دی سمی الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم له ښاغلي شینواري څخه مې د مرکه په پایل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلاً هیڅ کار نه کوم ترکیه کې ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته نو دلته هیڅ کار نه کوم او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو علي چارې دا ما پر مخ وړي اوس فعلاً کوم کار نه کوم
شنوره صاحب زغوارم له تاسو لږ زیات واورم په ترکیه کې تاسو څه کوي وختونه په څه تیروي
والا اورور زه خو هیڅ نه کوم تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې فعلاً کار مار نه کوم
د څه لپاره راغلی است ترکیه ته
والا هلته لږ دا څه چې دا کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شي د نوې حکومت سره نو کوم خلک چې مونږه سره هغه چې په حکومت کې تنخواګانې لرلې نورو مو کار سیستمونه خو نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي نو ما هماغه و چې دغه نوی نظام راغله مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پریخودی نزمنگا دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات تلاړ یعنی بس سکوت شو مصارف ډیرو او دغه نه شو پوره کوله مصارف یې نه شو پوره کوله
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته وایاس د سش انسټیټیوټ او د څه لپاره جوړ شوی وو
دا ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ زما پلا شهید ډاکټر اشرف بتاسو ته ځاند نو موته ډاکټرو کله کله به امریکا هغه غشنا رادیو سره به خپرونې کولې بیا چې هغه وفات شو ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ شوم روغتیایي علومو انسټیټیوټ و چې دې کې پروتیز نرسنګ قابلګي ټیکنالوژي فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه نو بیا ما هغه 1590 کې جوړ کړ. دلته ما ډیر خلک غریب هلکانو جینا کوي، نو هغه ما دلته ډیرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیو په نیمه تخفیف منی وو، ډیر چې غریب وو هغه ما فری نیو. نو هماغه وو چې موږ مخکې روانو، ډیر ښه سیستم روانو، بس دغه نوی نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي، نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس وم، کنه ما درس نه ورکاو، مون سره نور استادانو لکه مطلب ما نیولی و په ساتوار باندې 1.5 روپۍ خدمات ما ورته ورکولې. نو خپل زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ، دغه چارې او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی، صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب وو، خلک بېوزله وو. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی، 50% په نیمه تخفیف، او هغه خلک چې به واقعا غریب وو ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه به پوښتنه کړه، هغو نه به پوښتنه کړه، هغه ما فری نیوله، یعنی مطلب ما فری روزله 2 کاله او 3 کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2500 خوښه تمام اصلین او دا زمو انسټیټیوټ نه فارغ شوی دي. کې دې د سیس واسي نه لاره دومره داسې خلک دي چې تاسو ته پته لګیږي د افغانستان چې ماته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی، او هغه سره به دا شوق و چې زه باید یا 14 پاس یا 15 پاس طبي زده کړې وکړم. نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده، فارغان شوي شپېته کلو 15 کاله ماتلین ما لرله.
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي، کومو رشتو؟
لکه قابلګي شو، نرسنګ شو، ټیکنالوژي شو، پروتیس شو، دا 15 رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاو، لکه جواز مونږ ته د 15 رشتو راکړو.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود وو که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواز لرو، خو بیا مونږ څنګه سره جوړې کړې وې، لکه ما په مارکو کې څنګه لرله، خپل مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یو څنګه خلاصه کړي. همداسې مندره کې ما څنګه لرله، هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یو څنګه خلاصه کړي، زمونږ دغه لورانې او زامن هلته نشي تللی ځکه مصارف ډېر دي، جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي، او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه د میاشتې 8000 روپۍ راځي. نو بیا هماغه وو چې د هغو په غوښتنه مامارکو کې څنګه خلاصه کړم، مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پرېښی، بند دی که لا هم فعال دی؟
نه، اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی، بند دی.
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا مونږ 1000 خوشه محصلین لره پیلن، او 1000 خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف؟
او هغه ما سپات شو زه د خواته ترکیه خواته راغلم.
یعنی هدف تاسو څه و بلاخره، په کوم امید په کوم نیت باندې د خواته راووتئ؟
والا دا سیو چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته، او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو، یار ملک ښه وي، نو په دې امید راوتلي وو. نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لرئ یا په نظر کې مودي یا هیله لري چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندۍ کړي؟
یاره نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو، کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول، او بیخي یعنې زه به سهار وخته پاڅېدم او خپل انسټیټیوټ ته به تلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل، استادانو ته به مې وویل چې یو منټ باید تاسو نا وخت نه کړی، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ، همداسې به ما نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړی، هر شي ته ما ټایم ورکړی، ولې زما هغه کمې هیلې وې، زما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو، نو بیا د فعالیت دغه نه لرم.
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا، چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هیڅ یو حکومت نه یو حکومت پر راشي هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نوی ټول عمر انسان سره، ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي، موږ سره نه څوک کومک کوي، نه کومه وکیل موږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه موږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی، دا خاص ما چلاوه، د خپل جیب نه ما چلاوه. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی، نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسې وي کله نه وي، نو چې همکاري در سره ونه شي د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خدا سيو چې د ځوانانو عالی شورا خو ډیره خوشوره او ډیر پرمختګ کړي او ډیره خروانه و، مونږه د ولسوال نیولې غني خېل ولسوال کمانډان د امنیام داسې شاروال تر والی پوري تر رئیس جمهور پوري مونږه ناست لرلې، هم دا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د سیاحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بازي چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنې د ولسوال نه نیولې تر والی پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی، لکه خلکو سره به پوهنتونونو سره به قراردادونه کوله، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وي؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري، په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیمن هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لاپونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د کومندان نه، نو ډیر صلاحیتونه ورکړي، خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړو، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې مونږ پر ګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس لدې ځای له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي اړیکه لري، کټول اړیکه مو پرې شوې دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکه پرې شوې دي، بس نوې حکومت چې راغی هغه موږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غني خېلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشنه ردي سره یې خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې، نه پوهېږو یو لوړ شخصیت و، هېڅ نتیجې باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه، خو بس لار خپل کلینیک ته روان و صبح کې خلک ورته رامشته شوي پنځه کسه او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې دوه نوي برازي نو هغهلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي و، ډېر زیات غریب به راټول و. تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول پری و پیس نو، نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله و. ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو یې تر اوسه نه وي پوه شوي، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې کولې، لکه امریکا غږ نور راډیوګانې سره، نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدای شي نور. خو هېڅ کومه دښمني نه لرله، بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنې مطلب ټول خلک پرې خوشحاله و، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بیل رقم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړي.
والا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم. کله زه ناست وم، اوسه مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشته. بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو ګنټه مزل ما همداسې کړی. خو چې هسپتال ورغلم، دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و، په همدې ورځ باندې مې روژه و. نو ما ته یې ویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه، پرام شوې وه، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یو ګنټه وروسته مونږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
والا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو، یعنې ډېر زیات امیدونه ورته لرله. زمونږ کوم امیدونه چې وو، زمونږ کوم دغه چې وو، هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو. امیدونه خو ډېر زیات و، خو هغه ټول لاهو شو. نو بس څه امید لرو؟ نو بس
مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو. کوم پلانونه چې مونږ لرل او هغه مخکې روان کړي وو، هغه ټول پاتې شو افغانستان کې. نو دې نه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي، هلته خوا پانتون کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي، خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
والا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به نه کېږي، ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه مونږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ، واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لوڼې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغه افغانستان کې دي، زه فعلا ترکیه ته راغلی یم، هغه هلته دي.
له ماشومانو سره، کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، او د هغو احوال او پوښتنه کوم. نو بس خپل ستونزي مشکلات سره شریکو، یا څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم، مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نه کلن دی، او بیا ما لور دا اوو کلو، پسې څلور کلو، دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه یې کوو، او زما پوښتنه کوي، نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ، پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولی نه والا ډېر زیات خوابدي دي هره ورځ په زنګونه وي ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی څه خبرې دي چېرته یاست خو بس څه وکړو دغسې مشکلات زمونږ په وطن باندې راغله ستونزې راغلې بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي هم بچي راته یادېږي نو هغو هم تماس نیسي مونږ سره حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو
ترکیه ته مو په کومه لار ځان را ورسو
ترکیه ته خدا سی و چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو ویزې بندې وي بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو خو بس تر دې ځایه را رسېدلی زه خو لږ ښه راړم خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي وي یعنې ډوډۍ نه وه ورکړ شوي نو هغو وهل شوي وو په چاکوانو باندې ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران زمونږ د افغانانو سره ډېر دومره یې کړولي وو دومره یې دردولي وو چې یعنې مطلب په واوره کې اچولي وو د هغو هغه ډوډۍ نه وه بخارۍ نه وي هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي
نه هیڅ کلم نه قاچاقبر باندې باید زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو ډېر ورک دي یعنې بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه یې چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلې یا هغه املته هدیره جوړه شوی هر افغان چې مړ کېږي املته خخې مونږ سره مرګره واغه مونږ سره راته غي ویل چې ما په خپل سترګو څلو پنځه جسدونه ولید چې هلته فراته خو زه دومره واله او ما چې ما کې دومره تاب نو چې هغه ما راوچته کړی او ما املته پرې خو ده
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وی
نه زلزلې نه مونږ لري و یعنی مطلب انکاره کې زلزله و خو دومره نه و لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته ذهنونه رسولي دي
کله چې زلزله وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وي مګر ستاسو عزیزان دوستان ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي شهیدان شوي دي تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی زه خو خپله په انقره کې وم په انقره کې دومره زلزله نه وه خو افغانانو ته یې نقصان رسولی دی دغو لسو ښارونو کې
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي
او دا څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده پوهنتون یې ویل هغو لیلیه هم خرابه شوې ده هغو بیا فعلاً په جومات کې دي نو مطلب هلته جومات تر راغون شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړی که هغې خواته ونه شي بدیل پلان مو څه دی څه کوئ
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو ځان ته به سیستم جوړو د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو هم نه کېږي ځکه کورنۍ ده ماشومان دي او څه خو باید ورته وکړو نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي او دلته تقریبا اتو کلو نه همدلته اوسېږي خپل ځای دی خپل کور یې دی نو هغو هم دلته خیاطي کوي صبح ځي ماښام راځي
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه وزګار یاست
نه زه فعلا وزګار یم کوم کار اوسه پورې نه کوم د خپلو کارونو ته په تمه یم نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي نو زه به څه کار وکړم ځکه که دا کار بیا را مخکې شي بیا نه کېږي خپله کارونو ته تمه یې مخکې
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي
ولې نه هلته خو ډېر خوږ ژوند و زمونږ ډېر خوږ ژوند و هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني امریکا دغه ځایونو کې دي هره شپه سره تماسونه نیسو هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي. کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و. پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې. هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې به درس نه دی پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې به درس دی، نو چې مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دوی آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي. په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
مرگنگم دست میں نگار نشوے کا اقرار نشوی اس میں نگار نشوی دین کا اقرار نشوی پھٹ پھٹ کر دے گے واقع تل صدا گیا پھٹ پھٹ کر دے گے واقع تل صدا گیا زما یار نشوی زما دلدار نشوی زما یار نشوی زما دلدار نشوی عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا چلوول کبیرا سرا تل پتو بوسرتا تل پتو بوسرتا نلری سرحمن ستا دازرنگ دل بریتا دازرنگ دل بریتا نلری سرحمن ستا دازرنگ دل بریتا نلری سرحمن ستا دازرنگ دل بریتا مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی چوزل دن کرم مشرف حق دیدار سرا چوزل دن کرم مشرف حق دیدار سرا دزما یار نشوی دما دلدار نشوی دزما یار نشوی دما دلدار نشوی عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار